السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ راډیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجري لمریز کال د غوی یا ثور 28مه ده چې د 2022 میلادي کال د می له 13مې سره برابره ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په سر کې لنډ خبرونه. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په واشنگتن ډی سی کې د افغانستان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک کې د افغانستان د قونسلګریو ادارې رسمان په خپل لاس کې اخیستې ده. په دې بیان کې چې بیګا ناوخته خبر شو راغلی چې متحد ایالات د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د خوندیتوب او امنیت بشپړ مسولیت لري. امریکا چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني ویلي دي چې په خپل قلمرو کې د افغانستان د سفارت او قونسلګریو د شتمنیو مسؤلیت به تر بلې پرېکړې پورې د بهرنیو چارو له وزارت سره وي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف خبرداری ورکړی چې په روان میلادي کال کې 1.1 میلیون افغان ماشومان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. یونیسف پرون پر ټویټر ولیکل چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او د هغو ماشومانو شمیر د 2018 کال پرتله دوه چنده شوی چې د مرګ ویره یې شته. د یونیسف په وینا د ماشومانو د مړینې کچه هغه وخت لوړیږي چې سم خواړه ور ونه رسیږي، ډیر ډنګر شي او د بدن دفاعي سیستم یې کمزوری وي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشی اوکادا سره د افغانستان پر امنیتي او اقتصادي وضعیت خبري کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر ټویټر لیکلی دي چې په پرونی لیدنه کې ښاغلی متقی هیله ښکاره کړه چې جاپان به په افغانستان کې خپلې هغه پروژې بشپړې کړي چې نیمګړې پاتې دي. په افغانستان کې د ترکیه سفارت په فاریاب ولایت کې له 300 کورنیو سره د بشري مرستو خبر ورکړی. د سفارت پر ټویټر لیکلی دی چې دا د ترکیه د بشري مرستو درېمه جوپه و چې پرون د ریل ګاډي له لارې افغانستان ته ورسېده. د ترکیه سفارت زیاتوي چې په افغانستان کې تر اوسه 4300 کورنیو ته د دې هیواد بشري مرستې رسیدلې دي. د ملګرو ملتونو په وینا اوسمهال په افغانستان کې تر 4.8 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. او ملګرو ملتونو له ایران نه غوښتي دي چې د ایرانی الاصل سویډنی ډاکټر او اکادمیک احمد رضا جلالی له ادامه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ ویان دی پرون په یو بیان کې ویل چې ایرانی چارواکي دا پرېکړه سمدستي لغوه کړي. جلالی د طب ډاکټر او د سټوکهولم د کارولینکا انسټیټیوټ استاد په 2014 کال کې په علمي سفر ایران ته تللی و چې ونیول شو. پر د تور دی چې اسرائیلو ته یې څو مهم ایرانی ساینس پوهان په نښه کړي وو چې وی وژني. د ایران حکومت وایي چې جلالی به د شنبه په ورځ اعدام شي. را سره اوسې د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د یونامه مشرې د طالبانو له چارواکو سره په لیدنه کې د ټول شموله حکومت پر جوړېدو خبرې کړې. ټول شموله حکومت د نړیوالو له نظره څه معنا؟
ما برداشت دا دی چې یونامه غواړي چې یوازې طالبانو دولت باید نه وي، دی کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي.
د نویو مالی مقرراتو په اړه د معترضو صرفانو او طالبانو ترمنځ پرونی خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې.
نتیجه 100%
د تعلیمي چارو یو فعال په کندهار کې له زده کړو محرومو زده کوونکو ته د تعلیم ګرځه د ښوونځي جوړ کړي دي. د موزیمونو د نړیوالې ورځې په پلمه مو د هیواد د موزیمونو د خوندیتوب په اړه د طالبانو نظر پوښتلی.
ټول موزیمونه محفوظ دي، ساتونکو لرو، ورته مسؤلین ورته لرو، تر اوسه پورې هغه د حفاظت په برخه کې موږ مطمئن یو.
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. ورځو د راپورونو برخه ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشر د برالاینس د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملي پخلاینې او ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړه خبرې کړې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
دی. برالاینس په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې امیر خان متقی سره تر لیدو وروسته په ټویټر کې ولیکل چې د ټول شموله حکومت د مسلې ترڅنګ د ښځو د حقونو زده کړو او د هغوی د کار په اړه هم خبرې وشوې. اغلی لاینس یاتوی چې د راپورونو له مخې هغه اندیشنې هم د سیشن بي د ورځې د غونډې په ترڅ کې له شاغلي متقی سره مطرح کړې چې ویل کېږي په پنشیر ولایت کې له بشري حقونو څخه سرغړونې شوې دي. په روسیو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې طالبانو د پنچیر له ځینو سیمو ملکیان په زور ایستلي دي. په ځینو مواردو کې د ملکیانو د وژلو خبرونه هم خپره شوي دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل ازادي راډیو ته وویل چې میرمن لاینس د غونډې پر مهال څرګنده کړه چې هیڅوک په افغانستان کې د جګړې ملاتړ نه کوي او نه هم جګړه د افغانانو په خیر ګڼي. حافظ ضیا احمد تکل زیاته کړه چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرمن لاینس ته وویل چې په افغانستان کې رامنځته شوي پرمختګونه دي تر نړیوالو ورسوي.
د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیر خان متقی صاحب ورته یادونه وکړه چې ملګرو ملتونو او نړۍ ته د افغانستان په اړه حقایق لکه امنیت، د فساد او اختلاس مخنیوي او د داعش او مخدره توکو له منځه وړل په جدي او واقعي ډول سره ورسوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا ته تیر اونۍ پنځشنبه د برالاینس خپل راپور وړاندې کړ او پکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه ژوره اندیښنه څرګنده کړه. خو په پرونی غونډه کې د راپورونو له مخې د یوناما مشه د یو داسې ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزو د مخنیوي لپاره اغیزمن وي.
و موریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ټول شموله حکومت مسله یاده کړې ده. ټول شموله حکومت یعنی څه؟ له احمد شیبر سره په مرکه کې د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد په دې اړه نظر څرګند کړی.
کته هم د ټول شمول څخه ډیره خلګي طالبانو هم سوسو دا ویل شي نړیواله په ځانګړي توګه د امریکا غوښتن دا چې په پخواني چارواکي د سره حکومت کې ګډوي. اما ما باور دا دی چې حتی اقل د یو فکر د یو حرکت یا تحریک یا ډلې حکومت باید نه وي. طالبان اوس چې کوم سرپرست حکومت دی لري هغه مطلق د طالبان حکومت دی، یعنی د دې د لومړي کس هغه چې نامعلوم دی امیرالمؤمنین او بیا تر وزیر وزرا او بیا تر اخري شخص پورې پول طالبان دی او دا د قوم نمائندگی نه کوي، اما د وی ډلې وی ایدیالوژي خلک دي. په دې کې نور افغانان فکری لحاظ چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي وي یا حد اقل خپلواک سیاسي کډرونه وي هیڅوک ځان نه ویني. نو زما برداشت لدې څخه دا دی چې نو غواړي چې حد اقل دیواز طالبان او دولت باندې نه وي، دي کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي او په هغه ځایونه کې وی چې اجرایي صلاحیت ولري چې بیا موږ یو دولت توویلې سو.
نو ملګری ملتونه چې دغه یو حکومت غوښتنه کوي کې چرته طالبان نه مني، ملګری ملتونه څه کولای شي؟
لپاره د مرغه د ملګری ملتونو د جوړش را پدې خوا چې د دویم نړیوال جګړې را پدې خوا جوړ سو او د کوم اهداف لپاره چې جوړ وو دغه لپاره د نافذه قوه ضرورت دی چې ملګری ملتونه نه لري. ملګری ملتونه نافذه قوه نه لري، نو پرته له دې چې یواز دې غشتنه وکي او خپل اندیشنې څرګندې کړي چې طالبان د دې غشتنه نه مني یا شرطونه نه مني، ملګری ملتونه هیڅ نشي کولای. اما د طالبانو هغه غشتنه چې نړۍ باید په رسمیت وپیژني، د دې سره نړۍ باید ډیپلوماټیک اړیکې ولري لکه د هوازونو ترمنځ شي، بیا هغه غشتنه هم د طالبانو نه منل کیږي لکه نه چې منل سي وي.
د یوناما مشه د برالاینس په ورته وخت کې امیر خان متقی سره د خبرو پر مهال پر یو ګډ میکانیزم ټینګار کړی دی. سس په باور د ملګرو ملتولو لوري د ګډ میکانیزم تر هیانس
یونمات لازم ده چې د هدي اقل د دغه سي یو میکانیزم چې یادونه کوي هدي اقل یو پیراګراف تعریف وړاندې کوي یا په لیکلي بڼه د نشيان د طالبانو سره د دولت سره بیا د یو نو وروسته درسنوي سره شریک شي. نو په ټوله کې زه فکر کوم د مسؤلیت څخه تېښته به ضرورته وایم لکه په تیر اته میاشت کې چې فرات لیلامیو فاشینو او همدغه څنګه چې داري وسی او داري ونسی په عملی دګر کې په تحریری بڼه یینما هم ستر وسه ندی لري چې غره طالبانو سره شریک سی او بیا درسنوې ته درس پیدا کړی وي یا د رسنوې سره شریک سی وي چې دغه هغه سړي چې یینما کار پر کړی دی.
د سیاسي چارو شنونکي نجیب آزاد او چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو ووري.
د قلم لار په نوم بنسټ پر زرنج موټر سایکل د ګرځنده خوندزي او کتابتون په وسیله د کندهار ولایت په لری پرتو سیمو کې هغه زده کوونکو ته چې لزده کړو محروم دي د تعلیم زمينه برابروي. د دې بنسټ مسؤل متیولا ویسا د نجونو او هلکانو لپاره د زده کړو دا بهیر پروند کندهار په سپین بول د کولسوالۍ کې پیل کړ.
دا سیمال چې طالبانو لا هم لشپګم ټولګي پورته نجونو ته خوانځو ته د تلو اجازه نه ورکړي. د قلملار په نوم یو خونیز بنسټ لنه هم ټولګي پورته د تعلیمي نصاب کتابونه یو ګرځونده خوانځي او کتابتون کې چمتو کړي او د کندهار لوی ویلري پرتی سیمې زده کوونکو ته پز دا کړو ورکولو یې پایل کړي. د دې بنسټ مسؤل متیولا ویسا ازادي رادیو ته وویل دا ګرځنده خوانځي او کتابتون په یو زران موټر سایکل کې برابر شوی او د کندهار په سپین بول د کولسوالۍ کې ازمایښتي فعالیت پیل کړي. د خغلی ویساب خبره دا چاره د طالبانو د کندهار ولایت د بهن ریاست سره په همغږي کړي او د هیواد نور برخو ته به هم وغځوي. متی اولا ویسا د دې کار موخه د هغو سیمو د ماشومانو لپاره د زده کړو د زمینی برابرول خی چې په خبره یې چیرته چې خوانځي نشته. هغه تصویرونه چې قلملار بنسټ ازادي رادیو ته رالیږلي پکې لیدل کېږي چې یو شمېر نجونې او هلکان د دې ګرځنده خوانځي او کتابتون څخه د زده کړې لپاره ناستې او زده کړه کوي. خغله ویسا زیاتوي آنلاین زده کړه او کورنۍ ټولګي د هغو نجونو لپاره په پام کې نیول شوي چې خوانځیو ته د تلو اجازه نه لري. د دې بنسټ د مسؤلانو په خبره د دې ګرځنده خوانځي او کتابتون له لارې به د زده کړو بهیر سهار او مازدیګر روان وي. قلملار بنسټ اوس مهال له شلو تر دیرشو ښوونکي ګمارلي څو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره کړي او هڅه کوي چې د نجونو او هلکانو ترمنځ د مطالعې فرهنګ هم دود کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د فرشته کریم په نوم یوې ښځې په 2018 کال کې یو ګرځنده کتابتون چې چهارمغز نومېده او په یو بس کې فعال جوړ کړی وو. د کتابتون هم نږدې شل خزینه کارکوونکي لرلې، خو د وروستیو بدلونونو له امله د تیر کال په لیندۍ میاشت کې چارې بندې شوې.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د صرافانو د ټولنې د استازو او طالبانو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې، خو صرافان هیله مندي چې بیا به هم د طالبانو له استازو سره غونډې وکړي څو دوی له خپلې هغې نوې طرحې په شا شي چې د صرافانو لپاره یې جوړه کړې ده. احمد شیبر په دې اړه تفصیل اوروي.
د کابل په شاهزاده سرای کې د صرافانو اتحادیه د طالبانو د مالی وزارت له مشرتابه سره د پرونی غونډې په اړه وایي چې نتیجه یې ورنه کړه. دا غونډه د افغانستان بانک د نوې طرحې لپاره جوړه شوې وه. صرافان پر دې طرحې نیوکه کوي. د صرافانو د ټولنې ویاند عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته تر غونډې وروسته تیر ماښام وویل چې تمه لرو بیا هم دا ستونزه حل شي.
افغانستان د اسلامي امارت د مالیې د وزیر صاحب رهبرۍ لاندې په جلسه کې موږ د صرافانو اتحادیه برخه درلودله. تاسو د افغانستان بانک اول ماوین او د رهبرۍ هیئت او د وزارت تجارت رئیس او ماوین هم موږ سره برخه درلودله. نتیجه 100% مثبت نه و، ول په کول کې د دوی وعده چې موږ سره تراسلې ډیرې شوې. موږ د جلسې د نتایج څخه بحث کوو او ما جلسه به سبا د خیر په افغانستان بانک په مکر کې اوسې او مجبور یو چې هلته موږ مشکلات د حل لپاره پیدا
شي. شاغلی زیرک زیاته کړه چې د افغانستان بانک باید د صرافانو په اړه خپل نوې طرحه بدله کړي. د افغانستان بانک د طرحې له مخې هر صراف باید د خپل کار لپاره 5 میلیونه افغانۍ مرکزي بانک ته ضمانت کیږي، 2 لک افغانۍ د جواز لپاره ورکړي او د خپل کار لپاره 50 میلیونه افغانۍ ولري او دا پیسې ښکار کړي. د دې طرحې په اعتراض کې د اکشن بی پورس په ټول افغانستان کې د پیسو د تبادلې بازارونه بند وو. د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د اوس لپاره 4000 صرافي جوازونه لري او شاوخوا 2 لک داسې صرافي هم په افغانستان کې فعال دي چې رسمي جوازونه نه لري. دا بازارونه د دوشنبې په ورځ وروسته تر دې بیرته پرانیستل شول چې د طالبانو حکومت صرافانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی پر ستونزو به غور وکړي او طالبانو ویلي دي چې نن به 14 میلیونه ډالر لیلام کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
طالبانو د همایون زارعان او کمال خاکی په نوم دوه ایرانیان چې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستي و نامعلوم لوري ته بیولی دي. همایون زارعان ته نږدې کسان وایي طالبانو د روانې اونۍ د سه شنبه په شپه په هرات کې د دغه ایرانی هنرمند کور ته ورغلل. هغه او کمال خاکی له ځان سره بوتلل او تر اوسه بې خبره دي.
د همایون زارعان په نوم د ایرانی هنرمند چې له تیرو اتو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستې نږدې دوستان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت نوموړی او د بل ملګری کمال خاکی په نامعلوم لوري وړی دي. د ښاغلي زارعان یو نږدې ملګری چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په دې رپورټ کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د روانې اونۍ د شنبې په شپه د طالبانو د ځانګړو ځواکونو نږدې شل وسلوال د ښاغلي زارعان په کور حمله وکړه او له کوم تور پرته یې هغه له ځان سره نامعلوم ځای ته یووړ.
مشخص نیست که دلیل یورش طالبا و در واقع رو
معلومه نه که طالبان ولید خغلی زارعان په کور حمله وکړه او هغه لزان سره یورو راسه حال کې چې موړی په افغانستان کې د اوسیدو قانوني اسناد لري. خغلی زارعان له دې وړاندې اندېښنه درلوده چې خی طالبان دی وی معاملې پوسرت کې ایران ته سیاسي پناه اخیستون کې یو یو یا هم په ډلیز ډول وسپاري. دغه شان دوی مندېخنې د خپل هنري کارونو په اړه چې اوس حرام بلل کیږي فکر یې کاوه چې د ایرانی حکومت په وړاندې د سیاسي فعالیتونو له امله یې ژوند په خطر کې دی. د دې ترڅنګ کمال خاکی هم د خپل ځان او ماشومان لپاره سخت اندېښمن و.
همایون زارعان په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د موسیقۍ، شعر لیکلو او تیاتر په برخه کې په وړیا ډول افغان شاګردان روزل. د ایرانی هنرمند په افغانستان کې سیاسي پناه اخیستی و. نوموړی اته کاله وړاندې د سیاسي ستونزو له امله له ایران نه وتښتید او په افغانستان کې سیاسي پناه واخیسته. دا همایون زارعان او کمال خاکی نږدې دوستان وایي په وروستیو کلونو کې دواړو ډېره هڅه وکړه چې کوم بل امن هیواد ورته سیاسي پناه ورکړي خو هڅو یې پایله ورنه کړه. دوی ټینګار وکړ چې که دغه دوه ایراني پناه غوښتونکو ته هر ډول خطر پیښیږي مسؤلیت به یې د نړیوالو بشري حقونو د بنسټونو پر غاړه وي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې دوو کسانو نیول ردی.
په هرات کې د موږ امنیتي ځواکونو د همایون زارعان په نوم باندې د څوک نه نیولی ده او نه یې چاپه ورباندې وهلې ده. د حقیقت نه لري دا راپور.
پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ راوروسته د سید خالدي په نوم یو بل ایراني چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې سیاسي استوګن و په کابل کې په مرموز ډول ووژل شو. دغه شان څو موده وړاندې افغانستان کې یو شمېر پاکستاني سیاسي فعالان په ځانګړي ډول عبدالرازق بلوچ په کابل کې د نامعلومو وسلوالو لوري ترور شو.
قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې په دوام کې د کورنۍ روانو چارو په اړه نور مطالب شیبه وروسته اجمل اندر توړندې کوي. خو له هغه مخکې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د ازادي رادیو د تاجکی څنګه دوه خبريالان وهل شوي او د یوې بلې ازادي رسنۍ له دوه خبريالانو سره ناوړه چلند شوی دی. جزئیات احمد شیبر اوروي.
مولا رجب یوسفي او برات یوسفي د ازادي رادیو د تاجکی څنګه خبريالان د سیشن بي پورز روس تر دې په دوشنبه شهر کې د ناپیژاند وسلوالو لوري ووهل شول چې د بشري حقوقو له مدافعانو سره تر مرکه وروسته خپل دفتر ته ستنیدل. په پلازمینه دوشنبه کې بریټ کونکو مولا رجب یوسفي او برات یوسفي ل خپل موټر را بهر کړی او وهل دي. مولا رجب یوسفي د دې پیښې کیسه کوي.
اومدان دیگر من دروازه ماشین بردان دو یو سه موش زنن
راغلل موجه د موټر دنه نکړو دو درې سکانې راکړل زموږ ټلیفون نه واخستل د پیسو بټوې هم واخسته بیا ورسته بیرته راکړه خو نور وسایل له قانونو سره یوړل زما همکار ټیله کړ چې د ویالي هغه بلې غاړې ته گزار شو. دا ساجر ادو د تاجکی څنګه د دې خبريال په وینا بریټ کونکو د دوی له وحالو ورسته وویل چې وسایل به بیرته ورکړي. مولا رجب یوسفی او برات یوسفی د تاجکستان د بشری حقوقو د فعال میرمن الفت محمد شایفوا له کور سره نږدې وهل شوې دي. میرمن شایفوا د تاجکستان حکومت تور نه کړی ده چې د سیشن بی پورسې د نارام ګورنو بدخشان په سیمه کې اعتراضي لاریون کړی دی. دا ساجر ادو د تاجکستان د خبريالانو تر وهلو نږدې نیم ساعت وروسته په پلازمینه دوشنبه کې د کرنټ ټایم ورځپاڼې دوه خبريالان هم په ورته ډول د بریټ کونکو له لوري وهل شوې دي. د آزادی اروپا آزادی راډو عمومي رئیس جیمی فلای په دوشنبه شهر کې پر خبريالانو بریټ خندلې دی. شاغلی فلای د تاجکستان له چارواکو غوښتي دي چې ژر تر ژره دي پر رسنیو له داسې فشارونو لاس واخلي.
له خبرونو ور اخوا
استلمشي
وړاندې به د خبری مجلې په دې برخه کې واوري چې نن د می 13 د موزیم نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې موزیمونه له څه ډول وضعیت سره مخ دي؟ خو لومړی دا چې نړیوالی رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته کوو.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په خپل پرونی غنې کې د طالبانو پر وروستۍ پریکړه لیکنه خبره کړې چې لمخې ځینې کلیدی ادارې منحل شوي دي. د طالبانو حکومت د یو مکتوب لمخې د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون، د ملي مصالحې عالی شورا، د ملي امنیت شورا، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسی جرګې دارالانشا منحل اعلان شوی دی. د ګارډین د مقالې په یو برخه کې راغلی کله چې طالبانو تیره اونۍ د افغانستان د نوي مالي کال بودیجه اعلان کړه، د تیر کال د بودیجه پرتله 501 میلیون ډالر کسر پکې ښکاري. د 1400 لومړی مالی کال بودیجه 211 میلیارد افغانۍ شول سوي چې 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. د تیر حکومت د وروستي بودیجه اندازه 403 میلیارد افغانۍ و چې 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیایي بودیجه و. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد د سیشن می پورز د دغو ادارو د منحلیدو په اړه ازادي راډیو ته ویل دغو ادارو ته اوس مهال اړتیا نه وه، د بودیجوي ستونزو له کبله لغوه سوي دي. په منحل سویو ادارو کې د ملي مصالحې عالي شورا هم شامل ده چې عبدالله یې مشري کوله او د ادارې د جمهوري نظام په استازیتوب له طالبانو سره د سولې مذاکرې پر مخ بیولې. د ګارډین په مقاله کې راغلی ورسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکا ټینګه کړه، نړۍ ته ډاډ ورکوه چې دوی به ډېر منځلارې وي. خو د لیکوال په باور طالبانو لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو نور تعلیم ته اجازه نه ده ورکړې او داسې قوانینو ته یې مخه کړې چې پر ښځو او نجونو یې بشپړ حجاب اجباري کړی دی. انټرنیټي خبرونه ګلوبل وایسس لا افغانستان څخه د منځنی اسیا هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په برخه کې راغلی چې د می میاشتې پراتمه د طالبانو حکومت ویل د هغو ادعاو په اړه څېړنه کوي چې پکې ویل سوي د افغانستان له خاورې داعش ډلې پر تاجکستان توغندي ویشتلې دي. داعش ډلې تر دې یو ورځ مخکې یعنی د می پر اومه ادعا کړې وه چې له تخار ولایت څخه په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي اهدافو راکټونه ویشتلي دي. خو هغه وخت د تاجکستان چارواکو محتاطانه څرګندونې کړې وې او دا راکټي حمله نه بلکې د مرمیو ډزې بللې وې. لیکوال زیاتوي دغه سې پیښو په سیمه کې اندېښنې پارولې او د مرکزی آسیا هیوادونه هم په دې اړه بې اندېښنې نه دي. د داعش ډلې خراسان څنګه د اپریل میاشتې پر 13 هم په یوه ویډیو کې ادعا کړې وه چې په کاتیوشا توغندیو یې د ازبکستان ځینې سیمې ویشتلې دي. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې پر ازبکستان د توغندیو د ویشتلو د ادعا څېړنه کوي. د لیکوال په باور ځینې انګیرنې دا دي چې طالبان به شایي فکر کوي چې روسیه د اوکراین په جګړه کې ښکېله ده. اوس بهترین وخت دی چې د مرکزی آسیا پر هیوادونو د سیاسي امتیازونو د منلو لپاره فشار راولي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تاجکستان چارواکو د خپلو پولو په اوږدو کې د خپل امنیت په اړه اندېښنې ښوولې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
نن د مې د میاشتې 13 نیټه د موزیم نړیواله ورځ ده. د طالبانو حکومت شمنه کوي چې د افغانستان د موزیمونو ساتنه او خوندیتوب په لومړیتوبونو کې راځي. خو ځینې فعالان د موزیمونو او د لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې د طالبانو پر ژمنو شک لري. دا هم تفصیل.
عزیز احمد عزیز څو کاله په کندهار کې د تاریخي آثارو د ساتنې مدیر و چې وای اوس مهال په افغانستان کې د موزیمونو او لرغونو آثارو برخلیک ته اندېښمن دی. شغل عزیز وای ګڼ مسلکي کسان چې وړاندې په دې برخه کې کارونه کول لري کړی سوي دي.
ځینې مسلکي کسان چې پر خوا پر دندو باندې و هغه د دندو څخه لري سوي دي. نو اوس پر ځای باندې هغه کسان راغلي دي چې هغه د لرغونو آثارو د موزیمونو د اصول و مقررات باندې نه پوهیږي او یا دغه مسلک نه دی. نو کله چې څوک په د یو شي په ارزښت پوه نه سي نو د هغه لایحه وظایف باندې ځان پوه نه کی نو هغه په هغه بخش کې کار نه سي کولای.
د افغانستان مخکینی حکومت په 2018 میلادي کال کې د موزیمونو د وضعیت ښه کولو لپاره د یو 15 کلن کاري پلان اعلان کړی و چې له مخې به یې نورو هیوادونو ته د افغانستان د قاچاق سویو لرغونو آثارو ستنول هم پکې شامل وو. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، خلکو په افغانستان کې د لرغونو ساحو آثارو او موزیمونو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې ده. طالبانو د خپلې لومړۍ واکمنۍ پر مهال په 2001 میلادي کال کې د بامیان د بودا مهمې او لرغونې مجسمې په چاودنو سره تخریب کړې چې دې کار یې په نړیواله سطحه عکس العملونه وپارول. نن د مې 13مه د موزیم نړیواله ورځ ده او هر کال په بېلابېلو نومونو د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلک د موزیمونو او لرغونو آثارو په اهمیت پوه کړي، دغه ورځ د دغو موزیمونو او لرغونو آثارو خوندیتوب ته د خلکو پام واړوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې دوی د موزیمونو خوندیتوب په خپلو لومړیتوبونو کې شامل کړی دی.
نو د افغانستان ټول موزیمونه ان شاء الله خوندي دي. د موزیمونو په اړه باندې زموږ اوله کې اقدام دا اوسې په ټول اغست سې په موزیم کې وغه ما یعنی وکتل سیغه باید وی تفتیشونه وسول په مطمئن ټول موزیمونه خپل محفوظ دي، بیا نو ساتونکي لرو ورته مسؤولین ورته لرو، تر اوسه پورې هغه د حفاظت په برخه کې موږ مطمئن یو او هیڅ ستونزه نشته ورته.
خو عزیز احمد عزیز اندیشمن دی چې د لرغونو آثارو او موزیمونو په برخه کې د اوسنیو چارواکو بې غوري شي د ډیرو آثارو د تخریب او قاچاق سبب سی وي.
زما اندیشنه دا ده چې د حاکم نظام په راتلو سره به کدای شي چې ډیر لرغوني آثار ورکسوی یا قاچاقسوی و هغه موجوده لرغونی آثار چې اوس افغانستان کې موجود دي د هغو د حفاظت لپاره کوم پلان شتون نه لري، که کوم پلان شتون هم ولري تر اوسه پورې د ولس سره نه دی شریک سوی هغه پلان.
په افغانستان کې لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شو چې د وخت په تیریدو سره د موزیمونو شمیر زیات شو. په 2000 لومړی میلادي کال کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ لړنګېدو وروسته د هغه وخت حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدو کار پیل کړ او تر څنګ یې څو شخصي موزیمونه هم جوړ شول چې د ډلې په کابل کې د عمر په نوم د جګړې ایزو توکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادولی سو. تر ټولو مهم موزیم د افغانستان ملي موزیم دی چې په کابل کې اوس د نندارچانو پر مخ پرانیستی دی. په دغه موزیم کې د ډیرو لرغونو زمانو دغه راس پورستوي کې د 13مې او 19مې پیړۍ لرغونی آثار هم خوندي دي. ملي موزیم په 13 اگست میاشت کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو درې میاشتې وروسته په نومبر میاشت کې بیرته د نندارچانو پر مخ پرانستل شوی، خو د طالبانو بدلیدونکي دریسته په پام سره معلومه نه ده چې دغه ډول موزیمونه به تر کومې د نندارچانو پر مخ پرانستی وي.
او سمستا سول پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
عبدالله ننګرهار څخه، طالبان دغه انسانان د مسلمانان د افغانان چې کوم داوام دي د تایید د انسان په نظر نه ګوري او چیرې ادارې کې د کار یې ورچېرته ورځي برید به چنګ چنګ تاوی دوی چې ګنې دا غون کافر دي دا خلک او موږ امریکا او ناټو ته ماتې ورکړي او چی و هم دا موږ یو نران هم موږ یو ځوانان هم موږ یو انسانان هم موږ یو د عوامو سره ډېر سپک سلوک کوي. د غونډو افغانانو غونډو عوامو ته په ډېر سپک نظر ګوري. کوم ورونه چې خارج کې دي که سیاسین دي او که غیر سیاسین دي هغوی څخه مې هیله ده چې افغانستان ته دې نه راځي او ښه په عزت کې ژوند لري او کاروبار روزګار به په خارج کې برابر که ایران کې دي که پاکستان کې دي که نورو ملکونو کې دي. هیله مې دا ده چې نه دې راځي وروره. دلته سره انساني کرامت ته څوک قایله نه دي.
لغمان لاریشنګ ولسوالۍ نه خبرې کوم. ورو دلته د خوراکي موادو توزیع کې بلخصوصا دغه وړو د شونې توزیع کې ډیر بې انصافي روانه ده. دلته خلک چارواکي بس ځانته وهي، قومي مشران ځانته وهي، هغه مستحقین چې دی هغه ته نه رسیږي. بس هله دا چې دمون اواز د چارواکو تر غوږو رسیږي او د دې موضوع د ستونزې ته حل لار پیدا کړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
په دې خبري مجله کې زما برخه هم دومره وه. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې دوام لري.